سلام شه دا مشال ریډیو د شاهین بنری ما او په دغه یو ساته خبري غړی کې ستاسو هرکلی کوم په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمه ورنن په مهمو موضوعاتو راپورونه او تفسیری ته وړاندې کوو د خبرونه تر پای را سر پات شینو د نور راپورونو تر څنګ دا هم اوریدئ شئ دا تحریک انصاف بنسټګر عمران خان د خیبر پختونخوا وزیر اعلی ته په پیغام کې ویلي دي چې وفاق ته دی په صوبه کې د پوځي عملیاتو اجازه نه ورکړي. په دغه اړه باندې د صوبایي کابینې یو وزیر فضل شکور وایي
نو هغه د عمران خان د ډیرو خبرو نه اوریدلې دي. داسې خبره نه چې عمران خان یو خبره کړې ده او دوی ټولې منلې دي.
پاکستان د تورخم په پوله تګ راتګ لپاره د افغان ډرایورانو لپاره پاسپورت او ویزا لازمي ګرځولې ده.
ڈرائیور اور کنڈکٹر سے آپ کو ویزا راجی نو دو اس نا امپلیمنٹ شو دے یکم اگست نا
او د پیښور پونتون د استادانو د اتحادی مشروعی چې په صوبه کې پونتون نه د لوی مالی بحران سره مخ دي
د دې د اگست نن درې مورزه او په دې سلسله کې د جولای چې کومه تنخواه د فل پیمنٹ ته هغه هم نه دی بلشوي
دا او د دې سره تړلي نور موضوعات ته هم وړاندې کوو تر پای د مشال ریډیو سره اردن کو یو وضاحت به وکم چې په دغه اعلانونو کې چې مونږ کول ما غوښتل چې تاسو ته د صوبایي وزیر فضل شکور خبرې وړاندې کوم خو دغه په ځای تاسو د خبریال محمود جان بابر خبرې واورېدې د یو ټکنیکی غلطي او بخنه غواړو راوزم ګډون به موضوع ته تحریک انصاف بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور ته په پیغام کې ویلي دي چې وفاق ته دی په صوبه کې د فوزي عملیاتو اجازه نه ورکړي خو د سیاسي چارو شنون کې وایي چې د وړاندې هم عمران خان یو شمیر خبرې او پریکړې کړې دي چې صوبایي حکومت نه دی منلې بلخوا صوبایي حکومت وایي چې په صوبه کې امن غواړي او د عملیاتو نه وړاندې به مذاکراتو ته مقور کړي شبیر احمد جان تفصیل راکړي
پخوانی وزیر اعظم عمران خان دغه پیغام په دریم اگست په خپل ایکس اکاونټ چوڑان دی ټوئیټر وو ورکړی چې پکې ویلي شوی چې علی امین ته واضح پیغام ورکوم چې مرکزی حکومت ته باید اجازه ورنکړي چې په خیبر پختونخوا کې بل پوځي اپریشن ترسره کړي خو وړاندې نه سربکف پنوم د پاکستان پوځ لخوا هدفي عملیات په باجوړ او نورو سیمو کې شروع شوی خو بیا شنون کې وایي چې کیږي هغه څه چې کم د پاکستان تحریک انصاف صوبایي حکومت ته خخکاری ځکه وړاندې هم عمران خان ډېر داسې خبرې او بیانونه ورکړی چې هغه دې اونکړی شي خود د خپل ګن حکومت هغه نه دی منلې پیښور کې خبريال او شنونکو محمود جان بابر په دې باب لوي
عمران خان سو سوار خبرې کړې دي او دلته د هغه الټا کارونه شوې دي تاته یاد نو د عمران خان دا هم ویلو چې په صوبه کې د بجټ نه پاس کیږي چې وفاق ته زور ورسی او خبره بیا دا وشو چې کله بیا علی امین ته پته ولګي چې مونږ ته مسله جوړې دي شي د صوبه کې مشکل جوړې دي نو کو اوس د عمران خان دا خبره ده نو دیتم گوری چی ما تا سا مشکل جوڑی دی نو آغی دا عمران خان دا دیرو خبر نا اوڑی دلی دی دا سا خبر نا چی عمران خان یو خبر کردی دا دی تولی منی لی دی
دا پخوانی وزیر اعظم دا پیغام پا عالمو دا خیبر پختونخوا دا محنت مزدوری صوبائی وزیر فضل شکور خان نا پختنه وکڑی چی آیا صوبائی حکومت دا دی جوگا دی چی دا پوز دا عملیاتو مخالفت وکڑی نو دا اگست پا دریما دوی مشال یادو تا ویل چی دوی او دا دی گون پا صوبا که امن غواری خو عملیات نا
ورائی من خو یو صوبی سر تعلق ساتو دلته صوبې کې خپل حکومت ته په صوبې کې عمل غواړو او د دې علاج زما په خیال دا اپریشنونه نه دي غني دا تقریبا دا کم او بیش دلته 15-14 اپریشنونه شو دغه باوجود دا نتیجه نه چنن یو بل دا سي ډېر خطرناک موړ باندې زمين دا ملک او دا صوبه ولاړه نو موږ نه غواړو چې په دې کې دا 2008 په شانتي دلته فساد او دا دماکي او دا دهشتګردي نو غیر پر زمين دا خیال دي زمين د پټه دا خیال دي زمين د حکومت دا خیال دي سو پوری مذاکرات نکیږي نو په زور زبردستی باندې دا مسلې حل نه روزي
دا دونه چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور د تیر نه په ورس په باجوړ او قبایلی ضلعو کې اول د پوځي عملیاتو سخت مخالفت پدې کړو چې ګنې صوبه حکومت سره مشوره نه ده شوی ول د هغه بیان په سبا وزیر اعلی د خپل وینا نه پشا شو او بیا د عملیاتو ملاتړ اعلان کړو چې ګنې پوز او پولیس قبایلی ضلعو کې زموږ ملمانه دي او د تر هغه ختمول کې به د دوی پوره پوره مرسته کوو شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
راپور مورد اوریدونکو سرزو اسلام آباد ته چرته چې د ایران ولسمشر د پاکستان د وزیر اعظم او ولسمشر سره ملاقاتونه کړي دي دواړو هیوادونو یو شمیر لوازنامې لاسلیک کړي دي دا وخره سره له اسلام آباد زموږ همکار طاهر خان د ټلیفون په کرخه دی. طاهر خان صاحب تاسو ستړي مو شوئ په خیر؟
ډیره مننه تاسو سلامونه تاسو ته تاسو اوریدونکو ته.
ها طاهر خان صاحب څنګه چې موږ وی په خپل خبرو کې د یو مهم سفر دی د ایران د ولسمشر دو ورځنی سفر دی او نن ډیر مهم ملاقاتونه کړي دي، نو زموږ د اوریدونکو سره لږ معلومات شریک.
تازه معلومات خدا دی چې په اسلام آباد کې د ایران ولسمشر او د پاکستان وزیر اعظم خبرې کړې دي او د خبرو وروسته بیا دواړو هیوادونو په دولس معاهدو باندې او مفاهمت یاداشتونه هم پکې ځنې وو په هغې باندې هغه لاسلیک شوي دي، دستخط پکې شوی دی چې هغه وخت کې وزیر اعظم او د ایران ولسمشر هم موجود وو او په دې کې په مختلفو شعبو کې د تعاون خبره شوې ده. البته د پاکستان او د ایران ترمنز آزاد تجارتی معاهده پاړه باندې چې خبرې کیږي پاغه باندې نور خبرې هم شوې دي، دغه لپاره هم پاغه باندې یو مفاهمه شوې ده چې دغه خبرې لکه نور هم تیزی کی او دغه معاهده بیا حتمی کی. د سره سره په جرمونو مخنیوي کې د عدالتي همکاري خبره شوې ده، د سمندر د تحفظ خبره شوې ده، پاغه باندې معاهده لاسلیک شوې ده، سیاحت اطلاعاتي ټکنالوژي سره سره ځنې نور چې زراعت پکې هم شامل دي پاغه باندې هم معاهده باندې دستخط شوې ده. وزیر اعظم او د ایران ولسمشر بیا د خبرو وروسته ګډې خبري لکه خبرګانو سره خبرې هم کړي دي چې پاغه کې دواړو غاړو دا خبره کړې ده چې تجارت اوس $3 ارب د پاکستان او ایران ترمنځ او دا $2 ارب ته رسونه یو نقطه پکې تجارت زیاتولو. بیا د پاکستان او د ایران ترمنځ چې کوم سرحد دی پاغه باندې مشترک مارکیټونه مخکې نه سو جوړ شوي وو، د نور جوړولو خبره هم شوې ده، کم چې تړل شوي وو تاغه د بیا خلاصولو خبرې هم شوې دي. بیا د وزیر اعظم د پاکستان د اسرائیل او د ایران د جنگ هغه ته اشاره وکړه چې د پاکستان ولس د پاکستان فوجي او سیاسي قیادت ایران سره ډېر ټینګ ورانو، د ایران رول هم په دغه جنگ کې اوستایو. بیا د ایران ولسمشر په خپل باندې ذکر خپل خبرې کولې، نو هغه هم د پاکستان مننه وکړه چې پاکستان په دغه جنگ کې ایران سره ولاړو، د ایران حمایت کړې دي. بیا د ترهګرۍ خبرو مشوازه کې پاکستان او ایران دواړه د ترهګرۍ دغه مشکل سره مخامخ دي، نو پاغه خبرو شو چې دواړه به خپل سره همکاري کوي. نو بهرحال سفر کې امنیتی خبرې هم وې، د امنیتی شعبه کې هم د تعاون خبره وشوه، تجارتي خبره هم وشوه. نو خبر سفر خو ځکه مهم دی چې د پاکستان او ایران کرانا کله مشکل پیدا کیږي، خو د ښکاری چې وخت سره تعلقاتو کې خوال راغلي دي او ولسمشر سره ملاقات لکه چې بروستو بیا کیږي په اسلام آباد کې، نن بیا د ایران د ولسمشر د دوه ورځې سفر د نن ماخام پایته
ورسی. ډیر مننه طاهر خان صاحب چې تاسو موږ سره معلومات
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکي.
دا کسٹمز چارواکي وایي چې د اگست لومړۍ نیټه راهیسې به افغان ډریوران د تورخم په دروازه د راوړېدو لپاره پاسپورت او ویزې ته اړتیا لري او د داخلي په موقتی اسناد و پاکستان ته د سفر اجازه ونه لري. بلخوا ډریوران وایي چې دا پریکړه به دوی د ډیرو ستونزو سره مخ کیږي ځکه چې د پاکستان ویزا اخیستل ډیر وخت غواړي. یادونه وړ ده چې د پاکستان وفاقي حکومت د کال 2018 راهیسې د یوې نوې پالیسۍ د لاندې په تورخم د پاسپورت او ویزې شرطونه لازمي ګرځولي دي. فرهاد شینواری تفصیل راکړي.
په تورخم کې د کسٹم یو چارواکي صدیق اکبر مشال ریډیو ته ویل چې پاکستان د اگست لومړۍ نیټې نه په تورخم باندې افغان ډرورانو لپاره ون ډاکومنټ رژیم یا یوازې د یو سند پالیسي عملي کړې، یعنی پاسپورت او ویزه ورته په مستقله توګه لازمي کړل. دوی ویل چې وس قوانین بدل شوي او ټمپرری اډمیشن ډاکومنټ یا موقتی داخلي اسناد با یوازې گاډو لپاره کارول کیږي او ډرایوران به پرې نور تګ راتګ نشي کړای.
ټیټ چې ده کنه ټیمپرری اډمیشن ډاکومنټ وو دا وو د گاډي ډرایور او کنډکټر د پاره. بیا دو په ضرور ایکستنشن کو او ډی آر تا وخت ون ډاکومنټ ریجیم تا چې کوم ټیټ ایشو ده نو ټیټ صرف د گاډي سره ده او د گاډي بل حل نه راوځي سوای د ټیټ نه یا بل څه پروګرام راوږي او ډرایور او کنډکټر شه دا په ویزه راځي. نو دو اوسنا امپلیمنٹ شو د 1 اگست نا.
په تورخم کې و افغان ډرایور قاسم خان مشال ریډیو ته ویل چې پاسپورت او ویزا خستل ډیر ګران کار دی او دغه پریکړه به دوی ډیر مشکل سره مخ کړي.
د افغانستان راغلی پر ماړه مې راوړی دی خبر ته او ولار اور موږ ته لګ ستونزه ده ځکه چې ټیټم ولته ویل ټیټ جوړ کای نه وې کای بیا هم ټیټم نه وې کای او چې ټیټم نه وې کای اوس وځي پاسپورت ویزا دا لازم دی را براوړې کنه. نو ویزې دومره آسان او دومره لنډې وخت نه راځي. نو په دې کې ولا کوم ته دا شي خاص دومره شي پاتې کیږي لګ دوه چې موږ په ټیکس باندې داخلي.
د پاکستان وفاقي حکومت په 2018 کې د پولیس سمبالولو پالیسۍ لاندې په تورخم دروازه پاسپورت او ویزې شرط لازمی کړای خو د دې باوجود سمو دې لپاره ډرایورانو ته په متبادل موقتی پاڼو باندې د تګ راتګ اجازه ورکړې وه خو اوس یې ترې دا سهولت بیرته واخیسته. د پاکستان وفاقي حکومت ویلي چې دوی په تورخم باندې د پاسپورت او ویزې شرط د امنیت په خاطر عملي کړای چې په دې دروازه باندې د وسلوالو د تګ راتګ مخه ونیسي. په دې وروستو کې د پاکستان داخله چارو وزارت ویلي وو چې افغان ډرایورانو لپاره د پاکستان آنلاین ویزا اخیستو لپاره یو ځانګړی کټګوري جوړه کړې او د ځنې مهمو اسنادو سره چې خپل درخواستونه ورته جمع کړي نو هر ډرایور ته به د 100 امریکایي ډالرو په بدل کې یو کال لپاره ملټیپل ویزې جاری کړي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال ریډیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال ریډیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال ریډیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال ریډیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال ریډیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
په پاکستان کې د یوټیلیټی سٹورز ملازمینو د 13-2 راهیسې په اسلام آباد کې په احتجاج لاس پورې کړی دی. دوی وایي چې حکومت د یوټیلیټی سٹورز کارپوریشن په ختمولو سره 11,000 ملازمین بې روزګاره کړی دي. دوی غوښتنه کوي چې حکومت دې دا پریکړه بیرته واخلي او د خلکو روزګار دې نه تروړي. خو حکومت وایي چې یوټیلیټی سٹورز کارپوریشن د تاوانونو سره مخ و نو ځکه یې د دې د ختمولو پریکړه وکړه. نور معلومات شبیر احمد جان لري.
په دغه یوټیلیټی سټورونو کې کارکوونکي سرکاري ملازمین د حکومت د دغه پریکړې پر ضد 13 شوخه 2 هفتو نه په اسلام آباد کې په احتجاجي پرلت ناشتي. وایي د 1,100 نه سیوا ملازمین او د دوی سره په زورګونو کارکوونکي دیاړیمار بې روزګار شوي دي او په دې ګرانه وخت کې د ژوند ډیر ګران شوی دی. دغه ملازمینو د مرکزی سازمان د خیبر پښتونخوا یو غړي چې د وخت په اسلام آباد کې په احتجاج دي جنت ګل مشال لیډو ته وایي.
شي په 7-8 تاریخ ته ورسی د اداره د ملازمینو له تنخواګانې ورکي. نو موږ حکومت ته دا اپیل کوو چې را د ملازمینو د غریب مزدور د دې معاشي قتل چې کوم دی دا بند کړی شي.
د یوټیلټی سټورونو د ټول پاکستان جنرال سیکرټری عرف شاه مشال لیډو ته په دې باب وایي چې کانول سوا یو او ایم کې د هغه حکومت دا جوړ کړو او تر دې دمه په خپل ځان ساتي. باید حکومت دا فیصله واپس واخلي او په زرګونو خلق نه بے روزگار کوي.
دا ډیر زیات ظلم دی اور دې ټایم کې دا سی ظلم دوکړي دی. حکومت وقت دا اپیل کوم کہ دا فیصلہ چی او کڑے دے اگر فور فور واپس واخلی.
ولی پدی بل دا سنت او پیداوار پقامی سملہ کی قائمہ کمیٹے دا یوٹیلٹی سٹورونو دا تڑل پاڑا سخت اندیخنی سرگندی کڑی او دا سنت او پیداوار دا وزارت نے پسلو اشتو گھنٹو کی پدیڑا رپورٹ گوختے رہی. دا کمیٹے پیپلز گن اغڑی اجاز جاکرانی پی سملہ کی تحریک فاندے کڑے او ویلی دی کی یوٹیلٹی سٹورونو پزرگون کارکون کی للسو روزونا سیواو شوچ پہ احتجاج دی. حکومت یہ پاڑا حص پریکړه نه ده کړې. د صنعت او پیداوار سیکرټری سید حفیظ الدین پدیلا په جواب کې کمیټه ته ویلي چې یوټیلټی سټورونه د کال 8.5 ارب روپې زیان کوي او کارمندانو ته به د ګولډن هینډ شیک پیکج یا فارغېدو لپاره فنډ ورکړل شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کړي یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکئ.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
د خیبر پختونخوا د لرغونی اثارو سیلګری د سنگ مشر ویلی دی چې حکومت به په خیبر ضلع کې د لرغونی اثارو د خوندي کولو په یو شمیر پروژو کار کوي. پوهان وایي چې د خیبر دره ډېر تاریخي او کلتوري وړتیا لري او که د دې ځای تاریخي اثار خوندي شي نو یو خوا به ستر انساني میراث محفوظ شي او بل خوا به په سیمه کې سیلګري او اقتصادي هلې ځلې وده وکړي. په دغه اړه تفصیل فرحات شینواری راکړي.
خبر پانه لیکي چې د خیبر پاس اکنامیک کوریډور په نوم منصوبې لاندې به هم په جمرود او لنډی کوتل کې د سیاحتي او معاشي هلو ځلو لپاره پکې یو شمیر پرمختیایي کارونه شامل کړي چې هلته سیاحت وده ومومي او ځایي خلکو ته پکې روزګار ترلاسه شي. د خیبر ضلع تاریخ پوه او لیکوال پروفیسر اسلم تاثیر مشال ریډیو ته وویل چې دلته یو شمیر تهذیبونو، آثار او د انګریزانو د وخت تاریخي ځایونه موجود دي او که دا منصوبې په عمل کې راوستل شي نو دلته به د سیلګرۍ ډېرې موقع پیدا شي.
بودیزم داسې یو مذهب و چې دا د کوزه نه راختلی دی او بر طرف ته تللی دی. د دې نښې نښانې په کې هم شته دی. بیا چې لاړ شو د لنډی کوتل په مقام باندې د انګریزانو د وخت چونې ده، په هغې کې چې کوم دی یوه ګړۍ ده چې هغه پوهان وایي چې دا د لمر سره کار کوي او دا په ټوله دنیا کې دوی وي چې اوس یوه پاتې ده او هغه د لنډی کوتل په مقام ده. دغسې یوه ونه ده چې هغه په زنځیرونو کې تړلې شوې ده. د هغې نه مخکې چې لاړ شو بیا چې کوم دی د تیمور لنګ د زمانې پانسی گاٹ د خیبر په لمنو کې پروت ہے.
پروفیسر اسلم تاثیر ویل چې د خیبر درې لار چې پاکستان، افغانستان او منځنۍ آسیا سره نخلوي دا هم ډیره د ارزښت وړ ده.
پدې باندې ډېر قومونه تلي راغلي دي. د وسط ایشیا د هندوستان سره دغه یوازینۍ لاره وه چې په دې به تګ راتګ تجارتي قابلې تلې راتلې. دغسې که د شلمان غرونو ته لاړ شو نو هلته هم چې کوم دی د جنګ عظیم د زمانې چې کوم یادګارونه دي، هغه مورچی دي، هغه کلاګانې جوړې شوې دي، خندقونه کنستې شوې دي، هسپتالونه جوړ شوي دي. نو دا ټول زموږ دپاره د اهمیت هغه دي چې موږ ته دا اندازه لګېږي چې د دې علاقې اهمیت څومره دی.
د خیبر پختونخوا ثقافت سیاحت او لرغونی آثار محکمې ویلي چې د جمرود کلا سکانو لپاره ډیر ارزښت لري ځکه چې دا مہاراجا رنجیت سنگ پورې اړه لري او د خیبر درې للارې نه یوازې عام سیاحت کیږي بلکې لدې لارې میډیکل یا صحی سیاحت هم کیږي او په دې کې کاستانې پیدا شي نو دا شعبه به ورسره نور هم وده وکړي. فرهاد شنواره، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. مونږ تر وسه 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
مشال لري دغه اوریدونکو، پاکستان او امریکا د خپل منځي سوداګرۍ د ودې لپاره یوې لوزنامې ته حتمی شکل ورکړی دی. بلخو امریکا په پاکستانی مصنوعاتو محصول 19% ته رقم کړی دی. د اقتصادي چارو پوهان وایي چې که سمې تجارتي پالیسۍ پر مخ یوړل شي نو پاکستان د دې لوزنامې نه ډېره ګټه پورته کولی شي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر د هند په ګډون د نړۍ په یو شمېر هیوادونو د محصول شرا نور هم پورته کړی ده. شبیر احمد جان تفصیل راکړي.
د دې تجارتي لوزنامو به د پاکستان او امریکا په دوه اړخیز اړیکو څومره مثبت اغیز پرېوځي او څومره ګټور کېدی شي نو قائد اعظم پوهنتون کې د سوشل ساينسز ډین او د جرنالیزم ډیپارټمنټ چیرمن پروفیسر ډاکټر خالد سلطان چې بیا له بل ورځپاڼو سره کار هم کړی مشال لیډو ته وایي.
زما ذاتی خیال دا دی چې د پاکستان او د امریکې ترمنځ تعلقات چرم سټیبل نه دي پاتې شوي. کله کله موږ داسې لګیږي چې تعلقات ډیر زیات نږدې شو، د دواړو ملکونو ترمنځ ډیر زیات نزدېکت راغی، خو کله کله دا محسوس دی یو بل ډیر زیات لري شو. انا ماته مستقبل کې مدار لګی چې دا تعلقات هم دغه سه سټیبلیټی طرف ته بنسي. د دې کې به سه پوردو کې وته چې اوتار چڑاو پکې خامخا راځي.
واشنگټن ڈی سی کې د جولای په 1 د پاکستان وفاقي مالی وزیر سېنټر محمد اورنګزیب او د امریکا د سوداګرۍ وزیر هاورد لوټینیک او د دوی سوداګرۍ استاد جیمیسن ګریر ترمن داوند په وخت دا پریکړه شوه. خو په موجوده وخت کې چې کم سیمایز او د پاکستان معاشي حالات دي نو څومره به د پاکستان لپاره دغه لوزنامه او په کم طرف تکامل خبر چې پاکستان کوي نو مثبت یا منفی اغیز ولري. نو په پیښور پوهنتون کې د معاشاتو څانګې پروفیسر ډاکټر زلکت خان وایي چې اول خوده عام اولس باید په ټیرف ځان پوه کړي چې ټیرف څه څه دي.
ټیرف په آسانو الفاظو کې چې دنه دا محصول ته ویل کیږي، کله چې مونږه یا د ملک نه بهر شیزونه استو او یا د ملک ته دننه شیزونه راغواړو نو په دې باندې ټیرف یا محصول لګي. کله چې یو ملک په خپل امپورټس یعنی په درآمداتو باندې ټیرف ولګي نو دا یې دوه غټ مقاصد حاصلول غواړي. یو دی چې ګورنمنت ریوینیو ځان د پاره جنریټ کړي او دویم دا چې خلک بیا پریفر کوي چې خپل د ملک دننه کم شیزونه پیدا شي هغه واخلي.
دا په پاکستانی مصنوعاتو کم چې امریکا ته ځي په د امریکا حکومت لخوا 29% ټیکس دی. اوس خبرې کیږي چې د خبرو تر لارې دا ټیرف یا ټیکس رقم کړی شي او 19% تر راولي. خو که امریکا په پاکستانی مصنوعاتو ټیرف یا محصول رقم کړو نو پاکستانی مصنوعاتو ته به ګټه ترلاسه شي ځکه په نورو هیوادونو ټیرف سیوا دی نو د پاکستان توکي به د هغوی نه په کم ټیرف له وجې ارزان خرڅیږي. پروفیسر ډاکټر زلکر خان جاتوی
په پاکستان باندې دا 29% ټیرف او هغه اوس امریکا چې کم دی نو هغه راخته کو او 19% کو. اوس دلته مونږ وګورو د امریکن مارکیټ کې زمونږ کم کمپټیټرز چې کم دي نو هغه تایوان دی، هغه بنگلاديش دی، هغه انډیا ده. نو په هغه باندې زمونږ په نسبت باندې چې کم دی زیات ټیرف لګېدلی دی. نو په کار دا دی چې زمونږ ایکسپورټرز چې کم دي د دې نه فائدہ واخلي.
د پاکستان د خزانه وفاقي وزیر سېنټر محمد اورنګزیب په واشنگټن کې شوې دغه تجارتي تړون د انرژي، د مدنیاتو او د قدرتي زیرمو مرخکلو، د انفارمیشن ټکنالوژي په ګډون په نورو مهمو سکتورونو کې د همکارۍ د زیاتوالي لپاره یو لار او سرچینه وګڼله. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي.
دا خبرونه تاسو پښپا پر منځنیو او پورز پر لندو صفو اوریدلای شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼا اوریدلای شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
مشال ریډیو ته وګورئ دونکو، زموږ خبرونه تاسو د ریډیو سره سره په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدئ شئ. کوم سیمو کې چې د ریډیو آواز نه درځي هلته تاسو چې دین خپل زموږ د مشال ریډیو ایپ ډاونلوډ کولی شئ او دغه خبرونه اوریدئ شئ. دې سره موږ د رواني خبرونې نیمه ته رسیدلی یو. نو راځئ چې د دې وخت مهم خبرونه دا. تحریک انصاف بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د خیبر پختونخوا وزیر اعلی ته په یو پیغام کې ویلي چې وفاق ته په صوبه کې د پوځي عملیاتو اجازه ورنکي. دا په داسې حال کې دا چې دا مهال د خیبر پختونخوا په باجوړ او ځینو نورو سیمو کې هدفي عملیات روان دي چې ورسره د ځینو سیمو څخه خلک هم بې کوره شوي دي. په کوز جنوبي وزیرستان کې په دوو بیلابیلو پیښو کې دوه وسلوال، یو پولیس سرتیری او یو عادي وګړي وژل شوي او د دوو ښځو په ګډون نور څلور کسان جوبل شوي دي. دا خیبر پختونخوا په بنو کې د پولیسو وسلوالو ترمنځ په انخته کې درې وسلوال او یو پولیس سرتیری وژل شوي او درې نور پولیسان جوبل شوي دي. دا په داسې حال کې دا چې د وزیرستان او بنو په ګډون په خیبر او باجوړ کې هم د امنیت وضع خراب ده چې پر ضد وخت په وخت احتجاجي مظاهرې هم شوې دي. پاکستان او ایران د انرژي او سوداګرۍ په میدان کې یو شمېر لوازنامې لاسلیک کړي دي او رضا شوي دي چې خپلمنځي تجارت به د کال په سر 8 بلیونه ډالر ته لوړ کړي. او د منځنی ختیځ لپاره د امریکا ځانګړي استازي په ګډون ځینو امریکایي چارواکو د اګست په لومړۍ نیټه په غزه کې د مرستو د ویش د ځایونو څخه لیدنه کړې ده. نن د امریکایي نشریاتي ادارې سینن د راپور تر مخه ویټکو پر دغه مهال وویل چې په دغه ځای کې 15 ساعتونو تیر کړل ترڅو په بشري وضعیت ځان پوه کړي او دا بیرته د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ ته ورسي. اوردونکو داود دی وخت مهم خبرونه اوس یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو تر ازو په داسې حال کې چې د افغانستان خلک د هوا له ګرمېدو سره سم د بجلی له کمی او پر لپسې لوډ شډنګ سره مخ دي. د طالبانو حکومت د 10 بلیون امریکایي ډالرو پر ځخ د برېښنا د تولید نوی تړون لاسلیک کړی دی. طالب چارواکو ویلي دي چې د پروژې په عملي کولو سره د 10,000 میگاواټه بجلی تولید صلاحیت لري. افغانستان به د انرژي په سکتور کې بشپړ ځان بساینې ته ورسیږي. په ورته وخت کې د برېښنا د برخې انجینران وایي چې د دې پروژې اغیزمن او بشپړ تطبیق په هیواد کې د عمومي امنیت ډاډمنولو سره تړلی دی. تفصیل په دغه راپور کې.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د برېښنا د تولید د یو ستر قرارداد د لاسلیک کولو اعلان کوي، د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي د برېښنا د کمښت او حتی نشتوالي له امله شکایتونه کوي. د ښاریان وایي چې د هوا په ګرمېدو د برېښنا پرچاوي هم زیاتې شوي او دوی یې د جدي ستونزو سره مخ کړي دي. د کابل ښار د 15 ناحیې اوسیدونکي سپوږمۍ ازادي راډیو ته وویل
په ګرمېدو سره نو ایله څلور ساعته کې ځینې وخت سره غلې چې دوه درې ساعته برق موږ لرو او نور هیڅ برق نه وي. او څنګه چې دا د کور کارونه ټول د برق په واسطه ترسره کېږي نو نشتون یې ډېر لوی سرخوږی خلکو ته جوړ کړی دی.
د کابل ښار د نهمې ناحیې یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور شي هم ورته شکایت کوي.
کابل خو ډېر مشهور د خوبې برقې باندې چې برق نشته په کې، نو ګرمۍ په ښه کچه ګرمي په کابل کې نو د خلکو ته ستونزې سره مش او مشکلات سره مخ دي. دلته پکې نشته ماشومان په مشکلاتو کې، خو کافي اندازې سره مشکلات دي په ټول کابل کې.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې د انرژي او اوبو وزارت او خصوصي شرکت عزیزي ګروپ ترمنځ د برېښنا تولید لپاره د 10 میلیارد امریکایي ډالرو په ارزښت یو تړون د لاسلیک کولو اعلان کړی دی. د طالبانو د حکومت ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال دفتر د شامې په ورځ د زمري په 11 نیټه په خپله ایکس پانه په یو اعلامیه کې ویلي دي چې د دې تړون پر بنسټ به د ګازو ډبرو سکرو اوبو باد او لمریزو سرچینو څخه د 10,000 میگاواټ برېښنا تولیدولو پروژه پیل سي. د دغه خبر پاڼې لمخې له دې تولیدي برېښنا څخه به 4,000 میگاواټ برېښنا عامو خلکو ته او 6,000 میگاواټ به صنعتي فابریکو ته ځانګړي سي. خبر پاڼه کې راغلي چې عزیزي ګروپ خصوصي شرکت او د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت تخنیکی ټیمونو د پروژې سروې وروسته ډیزاین به یې په راتلونکو شپږو میاشتو کې بشپړ سي او بیا به له 2000 څخه تر 3000 میگاواټ برېښنا د تولید عملی کار پیل سي. طالبان وایي د دې پروژې په پلي کولو سره به تر راتلونکو و څخه تر 10 کلونو پورې نه یوازې افغانستان د برېښنا په برخه کې په بشپړه توګه په ځان بسیا سي، بلکې بهرنیو هیوادونو ته به هم برېښنا صادروي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان د کلونو راهیسې په وارداتي برېښنا تکیه دی. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي مفتش سیګار د معلوماتو له مخې د افغانستان د برېښنا 80% اړتیاوې له ګاونډیو هیوادونو پوره کیږي او دا هیواد هر کال شاوخوا 240 میلیون ډالر د برېښنا په پیرېدلو مصرفوي. په ورته وخت کې د برېښنا برخې یو شمېر انجینران وایي چې افغانستان د برېښنا تولید لپاره پراخ طبیعي ظرفیتونه لري او که په اغېزمنه توګه وکارول سي نو نه یوازې د هیواد کورنۍ اړتیاوې به پوره سي، بلکې د برېښنا صادرولو ته به هم لار هواره کړي. د کندوز ولایت د برېښنا د لیږد د څنګه پخوانی عمومي مدیر صدیق الله حبیبي له ازادي رادیو سره په خبرو کې د دې پروژې په اړه وویل:
که دا پروژه په پوره ډول او سم مدیریت سره عملي شي نو دا کولی شي د افغانستان د خلکو د برېښنا اړتیاوې یوه لویه برخه پوره کړي. زما په اند د هرې پروژې د تطبیق لپاره تر ټولو مهم شی لومړی اقتصاد، دویم امنیت. نو که چېرې دغه دوه شیان په افغانستان کې موجود وي نو هیڅ خنډ
له دې سره د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین خانی د شنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د دې وزارت پولیس ځواکونه د برېښنا د تولید پروژې په ګډون د ټولو ملي پروژو د امنیت د ټینګولو لپاره بشپړ چمتووالی لري او امنیت به یې په همغږۍ کې ټینګ کړل سي. د یادونې ده چې د برېښنا د کمښت او آن نشتون ستونزه په افغانستان کې د تېر جمهوري حکومت له وخت راهیسې موجوده ده او د مختلفو ولایتونو اوسیدونکو په وار وار د دې ستونزې په اړه شکایتونه کړي دي. د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام UNDP په 1402 کال کې ویلي و چې د افغانستان د برېښنا سکتور له لویو ننګونو سره مخ دی او په کلیو کې د برېښنا محدود لاسرسی په وارداتي برېښنا باندې پراخه تکیه د افغانستان د انرژۍ د ځان بسیاینې پر وړاندې لوی خنډونه بلل کېږي.
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزه تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خپريږي. د اوریدو لوستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخې موندل شي. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
په افغانستان د طالبانو تربیه زری واکمنې دورستو که په دا هیواد کې فرهنګي فعالیتونه کم شوي، اروپایي هیوادونو امریکا او کینیډا ته په ډېر شمېر سره د افغان فرهنګیانو په کډوال کېدو سره هلته مثبت بدلون راغلی دی. په دا هیوادونو کې میشت یو شمېر پخواني فرهنګیان وایي چې دا بدلون په کمیت او هم په کیفي ډول محسوسېږي. جزئیات په دغه راپور کې.
افغان فرهنګیان مشال پلاس کډوال په افغانستان د طالبانو تربیه زلي واکمنېدو وروسته که په دغه هیواد کې فرهنګي فعالیتونه کم شوي، اروپایي هیوادونه امریکا او کاناډا ته په ډېر شمېر سره د دوی په کډوال کېدو سره یې د پراخېدو او رنګینۍ خبره کېږي. په دغو هیوادونو کې میشت یو شمېر پخواني فرهنګیان وایي دا بدلون په کمی او هم په کیفي ډول محسوس دی. په جرمني کې د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې مشر ډاکټر شیرولی شیر ازادي راډیو ته وویل:
د دوی راتګ سره نه یوازې زموږ په فرهنګي فعالیتونو کې د چټکوالی راغلی دی، پراخوالی راغلی دی، په مجموع کې په ټوله اروپا کې موږ وینو چې د فرهنګي فعالیتونو ساحه پراخه شوې دي، کار ډېر شوی دی.
د دغې ټولنې په نوښت مو د مخ کې د لونګ و امیل په نوم یو پراخه مشاعره هم جوړه شوې وه چې د بیلابیلو اروپایي هیوادونو نه د نویو کډوالو شویو په ګډون په لسګونو شاعرانو ګډون کړی و. دغه شان له نورو اروپایي هیوادونو هم وخت وخت د بیلابیلو فرهنګي غونډو او هنري پروګرامونو خبرونه خپریږي. د امریکا په یو شمیر ایالتونو کې هم د فرهنګي فعالیتونو د پراخېدو او ښه کېدو خبره کیږي. په دغه هیواد کې میشتي او د امریکا غږ آشنا راډیو د ادبي پروګرامونو یوې مسؤلې اغلې نوشه بی آشنا ازادي راډیو ته وویل:
دلته په امریکا کې پخوا هم میشتو افغانانو ادبي ناستې درلودې او اوس هم غونډې ترسره کیږي. د نوو چاپ شوو آثارو او کتابونو مخکتنه کیږي، خو د افغانستان نه د لیکوالانو، شاعرانو او ژورنالیستانو راتګ او په دغو غونډو کې ګډون ادبي ناستو یا غونډو ډیر تاثیر کړی دی. البته د کمیت او کیفیت له نظره تاثیرات مثبت دي.
دا ورځې په ټولنیزو رسنیو کې په نږدې راتلونکي کې په دې هیواد کې د افغان ملې په نوم د یو هنري پروګرام د جوړېدو خبره کیږي چې ښایي د زمري د 28مې نیټې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو ورځې په مناسبت وي. د امریکا ګاونډ کاناډا کې هم افغان فرهنګیان خلی نه دي ناست. دې هیواد کې میشتې افغان شاعرې او لیکوالې صفیه میلاد ازادي راډیو ته وویل:
دا کډوالۍ لامل شو چې د کاناډا په کافو کې د افغانانو ادبي غونډې تازه رنګ واخلي او سا وباسي. دلته شاعر کولای شي د مینې غږ وکړي، د وطن او زړه تنګۍ خبره وکړي او رښتیا ووایي. دلته قلم د فکر په جرم نه ماتیږي او کلمې د سانسور د تیغ لاندې نه مري.
د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته یو شمېر افغان فرهنګیان او هنرمندان ګاونډیو هیوادونو ته هم کډه شوي، خو هلته د امکاناتو د نشتون او هم د کوربه هیوادونو لخوا په کډوالو د بیلابیلو فشارونو له امله دوی ته په ډله ییز ډول د ډېرو ځلیدونکو او پراخو فرهنګي او هنري فعالیتونو زمینه نه ده برابره شوې، خو په انفرادي ډول ځینې فعالیتونه شوي دي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستل شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلې راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شي.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل R A D I O
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړي.
د خیبر پختونخوا حکومت په صوبه کې د علم پیکټ په نامه یو نوی پروګرام پیل کړی دی چې تر لاندې به 80,000 غ ماشومان سکولونو ته راوستلی شي چې د سکولونو څخه بهر مهنت مزدوري کوي. دا پروګرام پرانسته د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور کړی ده. دا پروګرام د برتانیې د حکومت د ترقیاتی ادارې اف سی ډی په مرسته د صوبې پاتو ضلعو بټګرام، مانسهرا، سوابې، بونیر، شنګلا، خیبر، مومند او ډیر اسماعیل خان کې شروع کول شي. تفصیلی د خالده نیاز پر راپور کې
د پروګرام پرانیستې نه پس د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علي امین ګنڈاپور غونډې ته خپل وینا کې ویلي د دوی د حکومت لومړی ترجیح ده چې ماشومانو ته معیاري تعلیم او سکولونو کې زده کوونکو ته بنیادی سهولتونه ورکړي. د زیاته کړې سکال صوبایي حکومت لس لکه ماشومان سکولونو کې د داخلولو هدف ټاکلی دی. که څه وخت په وخت داخله مهمونه کولی شي او پروژې هم پیل کولی شي، ولی بیا هم خیبر پختونخوا کې څه کم 50 لکه ماشومان د سکولونو څخه بهر دي. مور پلار ولی خپل بچی سکولونو کې نه داخلی په اړه د پیښور واجد علي چې پیښور کې په ریړه فروټ خرڅوي مشال ریډیو ته ویلي، د هیواد کې خلک د غریبۍ د وجې خپل بچو باندې تعلیم نه کوي.
زما یو لار د 50 کالو نه یو دی او زه پکې شاګرد ساتلی نشم چې شاګرد پکې ساتم 2500 روپیا باغ اخلي او دا 2500 روپیا 1000 روپیا دا چې کوم دی په زورونو باندې شپې 12 بجې پورې دا مزدوري کوي. نو په دې وجه باندې چې کوم دی کنډا مې ما نو بس بل تلاش نیوي نشي، نو بس لږ مزدوري مسره کړی دا په دې وجه دا بچی دا تعلیم نه شته روزان سلام کړی مجبوری دی.
بلخوا قبایلی ضلعو کې د تعلیم پرمختیا او د ځوانانو حقونو دپاره کار کوونکي مصباح الدین عثمانی وایي حکومت لا پکار دی وړاندې نه جوړ سکولونو ته سهولتونه ورکړي او تعلیمي نظام کې اصلاحات وکړي. دی وایي قبایلی سیمو کې ناامنۍ هم زده کړو ته ډیر زیان اړولی دی.
اوس که باجوړ کې کوم حالات روان دي نو په هغه کې پوره تحصیل چې کوم دی هلته په سلګرو سکولونه داسې دي چې هغې د بندولو اعلان یې وکړو چې دغه سکولونه وبني او د هلکانو او د جینکو که اوس د داخلو ورځې دي نو دغه ماشومان چې کوم د داخلو ورځې دي هغه به دغه اپریشن په وجه باندې داخلو نه پاتې شي. کال به اپریشن الی دوه بالي درې بالي درې څلور کاله بعد به بیا دغه ماشومانو ایج چې کوم دی هغه دومره نه چې دی هغې بیا پریپ کې یا په پلی ګروپ کې داخله والی.
د صوبې د تعلیم محکمې یو افسر چې نه یې غوښتل نامه یې وپېژندل شي مشال ریډیو ته ویلي، ګرانی د تعلیم په اړه د شعور کمې او بیروزګاری ځینې هغه وجوهات دي چې خلک د خپل ماشومانو تعلیم باندې توجه ورکولو څخه ډډه کوي.
زموږ په معاشره کې زیاتره والدین چې دي ناخوانده دي، هغوی د تعلیم د اهمیت نه خبر نه دي. د غربت له وجې هغوی خپل ماشوم د سکول په ځای باندې دکان ته لیږي. دې نه علاوه بیروزګاری زیاته شوې ده. تعلیم یافته ځوانان چې دي یا بیروزګاره دي یا ورځ په ورځ باندې هغوی د پاکستان نه د دې ملک نه د دې صوبې نه بهر ملکونو ته روان دي.
د پاکستان د تعلیم وزارت تر مخه په دې هیواد کې 2.25 کروڑ شپږ زرا پنځه سوه او شل ماشومان د زده کړو نه محروم دي. د تعلیم وزارت کال 2024 کې قومي اسمبلی ته راپور وړاندې کړی چې پکې ویل شوي د 15 نه 9 کالو عمر والا 1.04 لک 74,890 ماشومان د سکولونو نه بهر دي. خالد انیاس، مشال ریډیو، پېښور.
مشال د ریډیو ترڅنګ په ویب سایټ، فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او یوټیوب هم تاسو د ورځې له تازه حالاتو او روانو چارو خبروي. زه طارق رگزایم، تاسو ته د کورمې او رگزو او خوش او سیمونه راپورونه جوړوم.
په پاکستان کې میشت افغان کډوال وایي چې په پیوار کار لرونکو کوچیانو باندې چاپی زیاتې شوې دي او د ډیپورټ مرکز ته انتقال شوې دي. په راولپنډۍ کې د کوچیانو استازی روزی خان احمدزی وایي چې کوچیان داسې مهال ډیپورټ کیږي چې څاروي او جایدادونه یې هلته پاتې کیږي او د پښتون یې څوک نشته. په همدې موضوع باندې زموږ همکار اسدالله لودین د احمدزی سره خبرې کړې دي او دغه نه دغه د ستونزو په اړه پوښتنه کړې ده.
دلته په دې ټکسلی سیمه کې کوچان ډیر زیات کوچان شتون لري. دیو سره اوس پیلال مالداری د میګي دي، چا سره ټیکټرې دي، چا سره غویان دي، چا سره د قرباني مالونه دي. در روان کال د لپاره قرباني مالونه اخیستې دي. نو دغه د دوه درې ورځو کې کم نس کم 15-16 کسان چې زه پیژنم مخپل خپلوان دي، دغه نیولې دي کورو ته د شپې راغلي دي او نیولې دي ډیپورټ سنټر ته ډایرک بولي اجي کیم ته، نو غلطه ډایرک ډیپورټ کړي دي. د پیوار کاټو والا اس سی کاټو والا هیڅ څوک کې نستا. موږ یې نشار او سفارت د خلکو سره موږ رابطه وکړه خو هیڅ الی راونه است. نو ستونزې خو د کوچانو ډیره دي. کوچانو سره غواګانې دي، وزې دي، مالداری دي، میګې دي، ټیکټرې دي. نو دا چې اوس کسان ترې ډیپورټ کې دغه مالداری او شای خول د پاتې کیږي په جای باندې، دا څوک اخلي نه. دوی ټول پیوار کاټونه لري او دوی سره څاروي دي، دوی سره مالداری ده. نو داسې راځي ځینې داسې اطلاع راغلي چې زنانه مې اوچته کړي دي او ځینو ته صرف بېګا شپې ورته راغلي دي، تر سبا شپې پرې ټیم ورکړی ده چې دوره ټیم کې به تاسې خپل وطن ته ځئ. نو په دوره ټیم کې دوی څنګه ولاړ شي؟ عین دوی د مالداري سره کې مالداري خوا ته تورخم کې برېګدي وسره نه او نه دلته چا خبر ده پرې همداسې پرېښودای شي. دا سرمایه ده، نورې د بالکل څه کاروبار ستنه. نو ډېرې زیاتې ستونزې دي د کوچیانو، دلته ډېرې زیاتې ستونزې دي چې هغه مال مالداري لري.
ښه، تاسو وایئ چې د کوچیانو وضعیت بل ډول دی، دوی سره مالونه وي، مالداري وي، کډې هم یو څه لوی وي، نو باید پولیس دوی ته یو څه وخت ورکړي. نو پولیس چې دلته راځي د کډوال چینیسي، دوی سره څه وایي؟ آیا پولیس خبرو ته غوږ نه نیسي؟ پولیس دغه ستونزې نه مني؟ دغه د کډو او څارویو د انتقال موضوع پولیس له پامه غورځوي؟
دلته یو شپږ کوره یو ځای پراته دي کوچان دي، هغو ته پولیس راځي د شپې نو ورته وایي چې تاسې به اوس هم دستي لیږدی او دستي به ځای لا به هم تاڼې ته وړو او لا به دستي اوس بارېږئ. نو هغه ورته وایي چې اوس شپې کې موږ څنګه بار سو. ورته وایي چې بس هر څنګه کوي یا به دستي بارېږئ یا به موږ ټول زنانه او ماشومانو سره تاڼې ته وړو. بیا په هر حال کې هغو اویا زر روپۍ هغو نه اخلي، هغه تر درې ورځې ټیم ورکوي چې درې ورځې تاسې سره ټیم ده، اویا زر روپۍ واخلي باوجود د هغو بیا هم درې ورځې ټیم ورکي. نو داسې مشکلات ډېر زیات مشکلات دي.
ښه، اوس خو دغه د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم درځي پاکستان ته، اسلام آباد ته. تاسو د کوچیانو د استازي په توګه یا هم د کډوالو د یو استازي په توګه هلته ملاقات مو ورسره پلان شوی، تاسو به دغه ستونزې له دوی سره شریکوئ؟
بله، بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی راځي، خو هغه د دوشنبه په ورځ راځي او اوس لکه ننم او تا د چوټي د سبا اتوار ده، په دې دوه ورځو کې به ډیر خلک تنګ کی او ډیر زیات خلکو ته به مشکل ورسوي. نو مخکم څو پیری راغلی د امیر خان متکی غالبان یو پیره خو راغلی ما ملکات هم سره سوی وو او بله پیره ما دوه پیری راغلی ده. نو اغلته مې داسې چندان ماجرو په هغه کې چندان داسې رول ونه لوباوو او پیلال سفارت هم ډیر د ماجرو په هغه کې د سکردار نه ادا کوي. نو ګمان نه کوم چې ډیر ماجرو هغه ته دوی هغه ورکې هغه تجارت او نورو کارو ته ډیر پاملرنه کوي. نو خدای دې وکړي چې دا پیره موږ دنه دا غوښتنه د امیر خان متکی نه سره راسي، د ماجرو غم وخوري دلته، خصوصا د کوچیانو د ماجرو ټولو دې غم وخوري. ماجر ډیر په تکلیف کې دي، ان په دې ډاریږي چې دلته نه خدای نه کې زنانه هر کور کې زنانه دي، ماشومان دي، که داسې پاکستان حکومت لاس واچوي نو دا زنانه بچیان ماشومان دا داسې بوجي، نو دا ډیر غټونه سره او بیزتی سره مخام کیږي. او بل موږ د افغانستان حکومت، پاکستان حکومت او یونیسیار د ټولو نه موږ دا غوښتنه ده چې د ماجر چې کوم دي دغه ټولو په سیاست د سیاست له وجې دوی استعمالیږي چې معاملې دوی اړیکې سره خراب سي نو ماجر پکې رانیسي. نو دا د سیاست لرې وساتل سي او ماجر ته د خپل حق ورکړل سي. که چیرته نه غواړي پاکستان نور ماجر کولای سي په ښه توګه په صحیح توګه ټیم دی ورکې په عزت سره دی ولګي، نو داسې بې عزتي دی نه وراړوي.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
اردن کو سوزو پختونخوا دا چرته چې پوهنتون سرکاری پوهنتون یا یونیورسٹی چې دی هغه د ډیرو مالی ستونزو سره مخ شوی دی. د پیښور پوهنتون د استادانو اتحادیه وایي چې د صوبې سرکاري پوهنتونونه د مالی بحران سره مخ دي او د پیښور پوهنتون انتظامیه د روانې میاشتې لپاره د تنخواګانو پیسې هم نه لري. اتحادیه وایي چې صوبایي حکومت یې ستونزه نه هواروي نو اوس یې د لسو بلیون روپو د مرستې لپاره وزیر اعظم او ولسمشر ته لیک استولی دی. په دغه موضوع باندې ما د اتحادیې د مشر ډاکټر ذاکر الله جان سره خبرې کړې دي او په سر کې مې ترې پوښتلي چې د پوهنتونونو د روان مالي بحران تر شا څه دي. نوموړی وایي
دا پرابلم چې شروع شوی دی دا په دې میاشت کې نه، دا پریویس منت چې کومو هغه کوم دا پرابلم او موږ ته د جون د میاشتې هم پوره تنخواه تر نن ورځې پورې نه ده ملو شوی. دا د اگست نن درې ورځې او په دې سلسله کې د جولای چې کومه تنخواه ده فل پیمنټ دی هغه هم نه ده ملو شوی. زمونږ ټیچران او زمونږ امپلایز ټول چې ډېر زیات تشویش سره مخ دي او دا پرابلم چې دی نو یونیورسيټي سره خپل پیسې نشته خپل فند سره نشته دا یو ورځ خبره ده دا ډېر ټایم وشو تقریبا 10-12 سال شو زمونږ سوبې چې دی نو یو آئینی ترمیم شوی دی 18 ترمیم په نوم باندې دا غي په تحت باندې تعلیم چې دی دا صوبایي حکومت ته ولا شوی دی او وفاق بیا د صوبو د وفاق په منځ کې بیا یو داسې اگریمنٹ خپل بس کې شوی دی چې درسو پوری صوبائی حکومت خپل یو پرویش دی چې سی نه جوړ کړي نو وفاق چې دی نو هغه به هغه ته هغه بجټ ورکړي د بده مرغه وفاق چې دی هم خپل ذمہ داری صحیح طریقې سره پوره نه کړه ځکه چې په 2017 کې به د وفاق نه یونیورسيټو ته کوم ګرانټ ملاوي دی هغه 2 ځله په هغه باندې کټ لګېدلی دی او سخت کال اوس په دې فیس کې دی کې خو مزید کټ لګې 10% نو هغه چې کوم ګرانټ به د وفاق نه مونږ ته ملاوي دی هغه نور هم کم شو.
تاسو د پروینشل هایر ایجوکیشن کمیشن خبره کوله
اته
لسم ترمیم
اوس جی زمون چې کوم سین صوبه د نړۍ خو هغه پروینشل هایر ایجوکیشن جوړ کړ زمون چې کوم پنجاب دی هغه هغه کمیشن جوړ کړ او د بده مرغه زمون چې کوم خپل صوبه د خیبر پختونخوا او بلوچستان نو هغه تر نن ورځې پورې هغه کمیشن چې دی نو هغه نه دی جوړ کړی هغه یو ډپارټمنټ دی هایر ایجوکیشن ډپارټمنټ ته وایي دا هغه لاندې چې دی د یونیورسيټي چې رول غواړي او دا هغه د لاندې الریډي کالجز او زمون حکومت خپل بجٹ ایلوکیٹ کی یونیورسٹو دپارہ تر نن ورځې پورې صوبائی حکومت زموږ خیبر پختونخوا کې دی نو هغې په بجټ کې 1 روپۍ اوسه پورې نه دی ښودلی. لاسټ ایئر په بجټ کې هغې 3 بلین روپیز ورکړل هغه گرانٹ انٹ پر شیپ کے ورکر صبح تھا وہ بجٹ کے آگے ایلوکیٹ کری دی اس پدیفس کلیئر کے صوبائی حکومت سے 10 بلین روپے کے خودے بجٹ کے او دا 10 بلین روپیز چې دی دا بالکل ناکافی دی ناکافی په دې وجه باندې دی چې زمونږ د کمې غټې یونیورسيټي دی د صوبې لکه پېښور یونیورسيټي دا ګومل یونیورسيټي دا اګریکلچر یونیورسيټي پېښور دا او یا اسلامیا کالج پېښور دی یا انجینرینګ یونیورسيټي دا زړې یونیورسيټي دی نو په دې کې د خلکو پینشن لایبیلټیز چې دی هغه ډېر زیات جوړ شوی دی او هغه خلکو ته تر نن ورځې پورې لکه ډېر کموټیشن هغې ته نه بټاوېږي خپل چې د پینشن کم پیسې جوړېږي هغه پیسې گریجویٹی هغه چیزونه ورته نه ملاویږي دا غوږی د وژن نه په یونیورسيټو باندې دا لایبیلټیز ډیر زیات جمع شوې دي.
موږ کله د سټوډنټانو سره خبرې کوو تر بل مانو سره نغیم فریاد کیږي وی چې بعضی سرکاري یونیورسيټي دي د پرایویټ یونیورسيټونو هم ډیر فیسونه اخلي د سیمسټر غو دغه به وجود چي د مالی بحران دي نو دا پیسې به چرته زی د دې سوجه چې فیسونه هم ډیر دي بیا هم دا مسله ناوړی
بالکل جی دا پرابلم بدغه دی کې هم شته ځکه چې تاسو د پیښور یونیورسيټي وګورئ دا غي د فی سټرکچر هم ډیر زیات دی او سټوډنټان یقینا پریشانې سره مخ دي دا پر بیا دا چې ښکاري چې زموږ کم ایکسپینډیچرز دي د یونیورسيټو ناغه به د انټرنل سورسز دا غا به میټ کول غواړي نو دا غي د پر ځای خبره ده چې بیا به فی سټرکچر کې بلګون دي چینجز کې فیس به سی ورکي سټوډنټانو باندې باغ بوج راځي دغه به پیرنټس باندې باغ بوج راځي او پرابلم دا هم دی چې زمونږ خپل سورسز د تقریبا 50% مونږ د دې نه دا برابرو خو تاسو چې وګورئ نو انفلیشن راځي کال په کال انفلیشن راځي په هر یو آیټم کې په هر یو پرچیز کې نو دا سیزونه چې دی دا بالکل غواړي او د دې لپاره به د حکومت د ګرانټ چې دی نو مونږ ته ډېر زیات ضرورت دی حکومت ګرانټ نه وي نو دا ایشو چې دی دا به وي او انټرنل مینجمنټ هم زمونږ کمزوري شته په یونیورسيټو کې زمونږ چې کوم وایس افسران دي یا انتظامی افسران دي نو هغې هم یونیورسيټي ایشو هغې ته شته چې را صحیح طریقې سره یونیورسيټي کې انټرنل مینجمنټ چې دی نو هغه صحیح طریقې سره کار نه کوي.
سو موده وړاندې د تعلیم صوبایي وزیر چې دی مینا خان د ویلو چې موږ یو کمیشن جوړو ای کی مشران استادانی ریٹائر وا شاستران بھی پکے پوہان بھی پکے او دی بدی یونیورسٹو دے مسلو تا گوری او دے حل لپاره به تجویزون اور کی نو اغه کمیشن یا غ باڈی جوړ شوی دا یا دغه تر اوسه پولیس پر پام منست سکار او کو کنه
دیکھ جی او کمیٹی خود بھی جوڑا کرے وا او ٹاسک فورس پنم بنے نو اگے نہ مختلف کسان تو کہ اگے اگست تو کم زیادہ تر پک لائک مائنڈڈ خلق تھی اور ڈیفرنٹ اسپیکٹس سے دی یونیورسٹی اگے کنسیڈر کل شہر یونیورسٹی کے انتظامی سے پرابلم دے فائنانشل پک سے پرابلم دے اکیڈمک پرابلمز پک سے دی او دا باب دا کو اگر ٹاسک فورس ہو انیشیلی یو سو میٹنگز کڑی دی او اگے خپل ریکمنڈیشنز ہم گورنمنٹ تے جینو حوالے کڑی دی او پا اگر ٹاسک فورس تے دین حکومت تے ریکمنڈ کڑی پورے عمل درآمد چیزیں
هغش بیکا زمانت تر سیارا
سیارا زما خفکی